دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل مو هر کله کومه. په دې خبرونه کې با تاسو ووري چې د جلال آباد پر هوایي ډګر وسلوالو حمله کړې ده. همدارز مسعود قبایلو اوسیدونکو ته په واڼه کې وزیر او قبیلې ویلي دي چې تاسو زموږ لسمی ووځي. نور رپورټونه هم لرو خو ورزو اسرار العالم مومنت د دې محل خبرونو لپاره.
سحر مو په خیر لوم به د مهم خبرونو لندیز. د افغانستان د جلال آباد پر هوائي ډګر وسلوالو حمله کړې ده. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې ډرون بریچ شوی او د مصر ولسمشر محمد مرسي په ولس غا کړه چې د جرګې لخوا د جوړ کړی شوی نوی آئین پړه ریفرندم کې برخه واخلي. اوس خبرونو تفصیل. نن سهار د افغانستان د جلال آباد پر هوائي ډګر وسلوالو حمله کړې ده. د چارواکو په خبره حمله سهار 6 بجې پر هوائی ډګر شوی دا چې پکې بهرنی ځواکونه میش دي. چارواکي له دې زیات معلومات نه ورکوي. لسیمې د مشال ډیو خبریال وای له تیر یو ساعت راهیسې په سیمه کې د ډزو اوازونه اورېدل کیږي. د ده په خبره له شاوخوا یو ساعت راهیسې د تورخم جلال آباد لار هم تړل شوې ده. وسلوالو طالبانو د حملې پړه پر غاړه اخیستې. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې ډرون بریچ شوی چې په کې درې مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان یو مشر چارواکي شاهد علي وای ډرون الوتکو د خالی پورزو واڼه سره نږدې په چین ورشک سیمه کې په یو ګاډي دوه مزایل وداغلي چې په کې د یو یمنی په ګډون درې وسلوال وژل شو. په دې ونه کې دا په دغه سیمه کې دویم برید دی. د تیر زیات پورزو هم یو مزایلي برید درې مشکوکه وسلوال وژلی وو. د پاکستان د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د احمد زو وزیر جرګې په خپل سیمه کې میشتو مسعود کډوالو ته ویلي دي تر 5 دسمبر پورې د دوی له خاورې ووځي. پرون د خالی پورزو جرګې دا پریکړه په ځایي طالب قمندان مولا نذیر باندې تر برید وروستو کړې. د مشال د خبریال له مخې په واڼه کې جرګې په خپله پریکړه کې ویلي دي چې د ټاکل شوې نېټې وروستو کچرې د وزیر قبیلې یو تن د مسعود قبیلې کډوالو یا طالبانو ته پناه ورکړه نو 100,000 روپۍ به جرمانه کولی شي او کور به یې هم سوځولی شي. جرګې حکومت ته ویلي دي چې تر 5 دسمبر وړاندې د وزیر علاقې په سرکاري ځمکه یا ودانیو کې آباد مسعود کډوال له سیمې وباسي. وزیر شک لري چې په مولوي نذیر برید کې د مسعود قبیلې ځینې کسان ککړ دي. مولا نذیر د طالبانو د حکومت پلوي ډلې قمندان دی. نن د پښتو ژبې لیکوال جورنالیسټ او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزي 9 دېرشم تلین مانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نوموړي په یاد کې غونډې ترسره کیږي. خان عبدالصمد خان د 1908 میلادي کال د جولای په 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې زیږیدلی وو. نوموړي د 1600 کلونو په عمر کې په سیاست پیل وکړو خو د ژوند څه کم 3 لسیزې یې د انګریز او بیا یې د پاکستان په بند کې تیرې کړې. خان عبدالصمد خان په 1915 کال کې د استقلال په نامه یو اخبار هم شروع کړی وو. نوموړی په 1903 کال کې د دسمبر په 2 نیټه د شپې هغه مهال ووژل شو کله چې ناڅرګنده کسانو د کورته بمونه ورویشتل. د افغانستان په جنوب کې موټر ځانمرګي برید شوی دی چې پکې د 2 ماشومانو په ګډون 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. د روزګان ولایت د والي ویاند عبدالله همت پرون د خالی پورز اویل د غبرید په درارو دولسوالۍ کې د پولیسو مرکزونو ته نږدې شوی. چا هم د پیښې پړه نه ده منلې خو په تیر وختونو کې دا قسمه بریدونه د طالبانو کار بلل شوی. د غرنګ په همدې سیمه کې د زیارت په ورځو د سړک غاړې په یو موټر بمي چاودنه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 10 کسان وژل شوي وو. د مصر ولسمشر محمد مرسي په ولس غا کړه چې د جرګې لخوا د جوړ کړی شوی نوی آئین په اړه ریفرندم کې برخه واخلي. په دغه جرګه کې د مرسي پلوه اسلام پالو اکثریت دی. پرون تر 1,00,000 اسلام پاله په قاهره او نورو ښارونو کې د مرسي په ملاتړ کې راوتلي وو. د بخښنې نړیوالې ادارې یا ایمنیسټي انټرنیشنل د دغه آئینی مسودې غندنه کړې او وایي له دې آئین سره د میرمنو حقونه تر خپو لاندې کیږي، د مذهب په نامه د اظهار د ازادۍ مخه نیول کیږي او دارنګ په ولسي وګړو پوځي مقدمو ته لار هوارول کیږي. په داسې حال کې چې د نومبر په 22مه نیټه د محمد مرسي لخوا ځان ته په اختیاراتو زیاتولو بلوي رامنځته شوي، د دغه هیواد جرګې د عین د مسودې په جلدی سره منظوري ورکړې. او اخري خبر دا دی، د خبري اجنسونو د ریپورت لمخې په دمشق او د شام په نورو ښارونو کې د دوه ورځو راهیسې بند انټرنیټ او موبایل سرویس بحال شوی. د شام د سرکاري خبري اجنس سنا لمخې دغه ګام د تکنیکي وجوهاتو له کبله پورته کړی شوی وو، خو د بشري حقونو کارکوونکو ویلي وو شام حکومت د یاغیانو او اپوزیشن ډلو ترمنځ د رابطو ختمولو لپاره انټرنیټي نظام او موبایل سرویس بند کړی وو. په عین حال کې د دمشق هوایي ډګر سره نږدې د شام پوځیانو او یاغیانو ترمنځ د نښتو له کبله سرخار ته یو شمېر پروازونه معطل کړی شوي دي. د ایرپورټ خوشا سیمو د خوندي کولو لپاره پرون حکومتي پوځیانو د البستین په سیمه بمباري وکړه. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه کې مو هرکلی کوم. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. افغانستان د جلال آباد پر هوایي ډګر وسلوالو حمله کړې ده. د جنوبی وزیرستان په وانه کې احمد زو وزیر په کډوالو مسعود تویل دي چې لدی سیمې دی وځي. نن د ملي مبارز او د لیکوال او ژورنالیست عبدالسمد خان څخه نه دیرشم تلین لمانځل کیږي.
د دغه لوی هدف د خپل خاورې ازادي خپلواکي.
په خبر په کاجګړی کې وسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات ګندګي او ناولتوب پروت دی، او د پیښور له بیلابیلو سیمو ګندګي او ناولتوب دلته راوړل کیږي.
د ماشاته چې دا کوم تاسو لوګي ویني، نه صرف د صحت لپاره د انسانانو لپاره، بلکې زناور تم چې کوم دی نه تکلیف رسي، د دې بدبونی دومره سخت را سا اغستل هم مشکل دی.
د دې ترڅنګ د بیسودو پول چې په جلال آباد سره نږدې پروت دی، دا ډېر زیات خراب شوی دی، او د سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره دا پول هم جوړ کړي او یو بل پول دې ورته جوړ کړي.
دغه پول زوړ پول دی، او د سره چې بل پول نه وي نو موږ ته ډېرې غټې ستونزې دي.
دا هر څه په روانه خبرونه کې اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی خبرې پیلو. نن سهار وختي 6 بجې د افغانستان د جلال آباد پر هوایي ډګر وسلوالو حمله کړې ده. څمر جوړ شوې ده نه ده شوې وست صورتحال دي. دغه تازه صورتحال معلومول لپاره د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد را سره د ټلیفون په کرخه دی له معلومات اخلو. عابد کراته وایي چې د پیخه نن څنګه وشو، څه معلومات ورکوي چارواکي؟
بالکل پامیر، نن سهار 7 بجې د افغانستان په وخت په هوایي میدان باندې بریج شوی دی چې درنې وسپکې ډزې اورېدل شوي دي. موږ چې کله له چارواکو سره خبرې وکړلې، لږه شېبه وړاندې راته د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویان حضرت حسین مسکټوال وویل چې دوه موټرې په چاودېدونکو څوکو بار په هوایي میدان باندې د بریج په لور دي چې یوه دروازه کې ځان الیزولی د موټر انتظار یې کړی دی، او بل هم امنیتي ځواکونو الیزولی دی. بیا وایي چې په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتي، او د دغې نور جزیات یې نه دي ویلي چې مثلا طالبان
صحیح ابدا د خدا ویل چې دوه موټر راغلي دي، یو امنیتی ځواکونو ایشتل دي 14 پکې شوی دا بل په دروازې کې ځان لزول دي. تر دې ورسته بیا ډزې هم ودا ډزې وسه پورې روان دي.
نه دغه د ځکو د یو څه په دوران کې تر وو بجې پورې وڅو کلاري دا البته اوس دغه تورخم دغه میدان کې د تورخم جلال آباد په سړک باندې پروت یو ځخار یو کیلومتر سره موقعیت لري. البته لار بند ده تر اوسه پورې، نو د موټرو تګ راتګ نه کیږي. څو سیلې وړاندې هلیکاپټر هم ګرځېدلی په هوایي میدان باندې او دوی وایي چې دوی د پلټنې عملیات پیل کړي دي چې شاوخوا نور وسلوال یا ځانمرګي موجود دي که نه دي. په دغې په هکله باندې هم موږ چې د احساب د ویان سره رابطه وکړله هغې سره هم معلومات نشته. دی وایي چې دی د میدان نه بهر دی، کله چې میدان ته ننوتو نو جزیات به ورکړي
حکومتي چارواکي. او د پیښې پړه چا اخیستې ده؟
د پیښې پړه طالب ویان جدي والا مجاهد وایي چې دغه کار دوی ترسره کړی دی.
سمه ده. باز محمد عابد، تا سره په دغې مسلې باندې بیا هم رابطه کوو او معلومات درنه ترلاسه کوو. که مرګ ژوبله شوې یا ور څه وي د هغې په اړه به راته معلومات راکړې. ډېره مننه. د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را سره د ټلیفون په کرښه او ده راته وویل چې هغه ډزې چې له تېر یوه ساعت راهیسې روانې وي هغه اوس بندې شوې دي. د چارواکو په خبره نن سهار وختي 6 بجې د جلال آباد هوایي ډګر په لوري باندې دوه موټر ور روان وو چې په دغه موټرو کې چاودیدونکو توکي ول، او دغه موټر چې کله هوایي ډګر ته ورنږدې شوې دي یوه یې په دروازه کې د هوایي ډګر په وره کې چاودنه کړې ده، او بل باندې بیا د افغانستان ملي اردو سرتیرو ډزې کړې دي او دا موټر یې چولی دی. د مرګ ژوبلې په اړه باندې هیڅ معلومات نشته. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویاند مشال راډیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې د افغانستان د ملي اردو سرتیری یا نور امنیتی ساتونکي نه وژل شوی دي او نه هم ورته نه پکې څوک ټپي شوی دي. نور معلومات چې څنګه ترلاسه کیږي داغه پاړه باندې تاسو ته معلومات وخت تر وخته درکوو. نو لمشال رادیو سره اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ل قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان راغلی رپورټونه وایي چې په دغه سیمه کې د دغه سیمه مرکز چې دی وانه په هغه کې میشتو احمدزی وزیرو یوه جرګه کړې ده، او په خپل سیمه کې په خپل خاوره کې میشتو مسودو کډوالو ته ویل دي چې دا سیمه دی پریدي. ولی ورته ویل دي؟ د دې معلومات راته زموږ د مشال رادیو خبریال راکوي. که تاسو راته وایست چې دغه پریکړه چا کړې ده او ولی کړې ده، وجوهات یې څه بیان کړي دي؟
دغه پریکړه تیره ورځ د هفتې په ورځ د وانه د سولي وزیرستان په سفر پند غولي وانه کښې رستم بازار الحبیب په پلازا کښې وشوله، چې پکښې د احمدزی وزیر د امن کمیټې چې کوم شپېشله کسون دي هغې برخه وخستله، او بیا یې دا پریکړه وکړله چې د احمدزی وزیر قبایلیانو په سیمه یعنې په
و تاسو
طالبان یا طالبان پندېږي هغه دا د دی سیمه د روانې میاشتې تر 15 نیټه پورې خالي کړو.
مطلب په راتلونکو درې ورځو کې ورته ویلي دي چې نن 2 نیټه ده، نو تر درې ورځو پورې دا سیمه د دوی سیمه د احمدزی وزیر سیمه چې ده د دې نه دی مسعود کډوال وزي.
او بالکل په دې رنګ به دی ورته ویلي دي، یعنی درې ورځې ورځ ته 15 نیټه پوره کېږي، او د دې 15 نیټې پورې دی ته ویلي دي چې دوی دا سیمه د سیمې نه ووځي. او د دې چې د دې احمدزی وزیر چې دا فیصله وکړله د امن کمیټه بیا د واڼه په لار بار کلیو شي او په رستم بازار شي چې څومره جوماتونه دي د هغې په منارو باندې چې کوم لوډ سپیکرونه لګېدلي دي د هغوی نه دا اعلانونه وشول. په اعلانونه شي ټولو احمدزی وزیر قبایلیانو ته دا وویل چې د چا سره هغه مسعود کډول مشته دي یا طالبان چېرته موجود دي هغه به د خپلو کورونو نه وباسي. او بیا یې ورسره دغه غور ته وویل چې که چا احمدزی وزیر د دې نیټې نه د ورځ په خپل کور شي مسعود کډول پرې شول او یا یې دی ته پناه ورکړله بیا و ټول وزیر قبایلیون د دې سړي نه چې په دې جرم شي ککړ وموندلی شي د ده نه به 100,000 کلدار نغدې جرمنه وسولېږي، او د هغې نه د ورځ ته به بیا د ده کور ته اور غور چیزی
خا یعنی قبایلی طریقے سره به لده سره چلن کیږي جرمانه هم دا کورته اور چول کیږي کته سره تدا وایست چې په وانه کې احمد زی وزیر ورته ویل دي چې د زموګل سیمه مسعود کډوالو واسه د طالبانو خبره خو سړی ور باندې پویږي چې طالبان دی وباسي طالبانو ته د وزیر پنان ور کوي دغه مسجد چې دی یا دغه مسعود چې دی دا خو دغه سیمه وسیدونکو دی په د جنوبي وزیرستان وسیدونکو دی کڅه هم دغه خاوره د احمد زی وزیر دا دوی ته ویل دي چې وزه په دوی باندې څه شک دی څه مسله ده
بس دا خود چکلا پا قبائلی سیما سے دا سے آلات پیدا سی نو احمدزئی وزیر قبائلیوں نے دا دے ارس بنیاد پا موجودہ واسے چپوانا سے کم پیش مخ تردرونی یا پیشے جی دے دے دی موار مسود قبائلیوں شمیری او دوی تا دا سکتے چھ دلتا تب مسود طالبون چکوما مشتدی یا پندے جی چونکہ دلتا مسعود قبائلیون کا بول غپ دیر زیوت شمیر سے موجود دی نو کدائی سی چھ دے بے طالبون چھ کو مسعود دی دے تا مسعود طالبون مسعود کا دوالو یا حمایت حاصلی یا دے دوی سارا کلا پت جواب اشتے ورد دے تیرا بھی یا یہ دمزک دے پمزک دلان دے چملا تڑ کہی دا وجہ چھ دائی سی
او مسعود کڑوالو تاسو ته ویل دی چھ دریزی راغلے دے چھ ولی ورسر دا کار کی گی
چونکہ داد احمد وزیر قبائلیوں نے سیما دو ذرا پورے مسعود کا ڈھول چکلا مسعود پہلا کیس ہے رائے نجات آپریشن کے دلیو پاکستان دنور علاقے نا علاوہ اونتا غور بائے دلی و رغلی ہو او آلتا احمد زی وزیر دیر پا درانر سراب جوی تا پناور کری ہو زیون آئی ور کری ہو خوچ چو چو دل آباد سے پیش ورش والے چا آغا احمد زی وزیر او دے پاکستان حکومت یا زی پوزی و پولیٹیکل انتظاریات سروار چوتا قابل قبول نہ ہو نبیا احمد زی وزیر جب نبیا پا احمد زی وزیر بندے دے پولیٹیکل انتظامیہ او دے پوزی سروار چو دے طرف سو چو زلہ دا دباو رہا ہے چو دوی دا مسعود کا گول سرا دے طالبان او دے نور ورچانو دے خپل خپل سی میں نوو بلسی خوب دے بارے سے بیا بیا جرگے مرکے کے دلے اول سے پا مولا نظیر باندے دریو رد کما مر سے زنمرگی برید ورشا یاد دینا دورستے احمد زی وزیر کا بایون یا دے دیش سپیشل تنیزا امن کمیٹی دا فیصلہ تک سنستل چھ اوس دا خال دے دی سیمنا دے خپل سیمنا لرے کی
خا او پلند تو گرا تا ہوا ہے استایا حکومت دریز راغلے دے ورباندی حکومت سویلی دی پولیٹیکل انتظامی کنا
بالکل پولیٹیکل انتظامیہ دے شپیرہ سے لگیائی یا خوپا ٹلیفون بندے پلی کا بندے راغلی ندی او دے دینا دورست بیاغا کو شرش کا وہ خطر او سا پری چویلی ندی البتا دے مسعود کا بالیانو دے یو مشر سردار جمال الدین دے طرف نہ ماتا دے ٹلیفون پلی کا یو میسج ملا شوائی دائی چا آغا دا ویلی دی احمد زی وزیر کا بالیانو تا اے دا خواست کڑائی دے چھ دوی کما فیصلہ دے مسعود کا دوالو دے سیمنا دے استلو کڑی دا پا آبا یو زر بیا پا آغا بندے دا یو زر بیا نظر واچا گی او سوچتا ور بندے وچی
ساما دا دے رمانا نا خوشا لہو سی دا مشال لڑوی خبری آلہ سر دا ٹیلیفون پا کرخاو پا وانا کے پا دا غسیما کے لط تاریخی توګه باندې احمد زئی وزیر آباد دی او کله چې په جنوبی وزیرستان کې عملیات پیل شول نو مسعود چې دی هغه کډوال شول دغه مسعود ځنې راغلل دغه سیمه کې د وانه په دغه برخه کې اوسېدلې پیل کړل چرته چې په تاریخی توګه باندې وزیر آباد دی اوس دی وزیر دا شک دی چې دغه مسعود خای له وسلوالو سره څه اړیکې لري یا وسلوال د دغه سیمو کې د دغه مسعود سره ورپټیږي نو د دې شکل کبل دوی ته ویل دي چې تاسو تر پنځم نیټه پورې زموږ سیمې پرېږ دی په دې اړه باندې تاسو معلومات ترلاسه کړل
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په و منټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم سلور بجو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم پنځو بجو
او یادونه
په پاوکم پنځو بجو
له وزیرستانه پېښور ته ځو. په پېښور کې هم وخت تر وخته تقریبا شاوخوا هر ورځ په مختلفو سیمو کې یو چاودنه کیږي. په یکتوت کې بیګای و چاودنه شوې. د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخه د تفصیل راکوي. چاودنې چاته مرګ ژوبله اړولې ده شبیر احمد جان کنه؟
بالکل پانک ساحل لگتے خور دا پولیس و چکم دا اخار اتخار مشر دے ڈی ایس پی جنکیا زغی مطبوعات تاویلو جدا چوتنا دے گا دا یک توت سیمہ کی کم دل کالون را آئی کرام خطشوی دا اور وہ دا گرن سب ابتدائی معلومات کے غیادا اخار کی گی چھ دو قسان دے کہ وہ یلشی بھی دی یوم بخصی کل کو مکمل تک تباشوی دے ہو دا گرن آوان چھ اخکار دا دے چھ دا دو قسان مشکوک ترہگرو دی دغا چوری دن کی مواد چھتکے نصب قول اور دغا دوران کی دی
دوی شک دا چې دغه دوه کسانو دا بم دلته نصباوه. دغه بم ولې نصباوه دلته؟ څه خاص تاڼه ده یا څه دی یا څه بل دغه دی چې
بالکل بالکل پایم شاہل کم لے کے چودہ شہر کاروین دا پولیس کو ہے نا تر بہا لگا فاصلہ کے لگا قدم اولاد نے کم دے دے کٹ پولیس ہو کے دا پولیس دا خی چکار دا سی چ دی تمخ یوم یہ کٹ پولیس سٹیشن تے جت دل کے ہمیں رشی دی مخکار دا چ دا سوال چ کم دی دی تا سو کے پنا کولا یا دا کہ پولیس تے دا چودن کی ہوری تے کی ہوری کو بہ پولیس تھی دی پونا اور کا سیمو کے اکثر چ کم کسان وجہ لشی دی دا ہوئی دا بدن چ کم دا دی ہڈی نے ٹیسٹ پار ہم دا
مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان معلومات را کول چې په یکتوت کې د پولیسو له وینا سره سم پولیس شک څرګندوي چې دغه دوه کسان چې وژل شوي دي د هغه وخت وژل شوي دي چې دوی پخپله یو بم ایښوده او د بم ایښودو موخه دا وه چې د یکتوتو د پولیسو پوسته په نښه کړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدلی شي.
نن د پښتو ژبې لیکوال ژورنالیست او ملي مبارز خان عبدالسمد خان څخه زینه درشم تلین لمانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نوموړي یاد غونډې لمانځل کیږي. د کارپوهانو په خبره عبدالسمد خان څخه په جنوبي پښتونخوا کې لومړی کسو چې سیاست یې پیل کړ. نور تفصیلات د احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې.
خان عبدالسمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندې د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزېږېدې. که یوې خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړی، نو بلې خواته د پښتو ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالسمد خان اڅکزی په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړ، خو د ژوند څه کم 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړې او خپل زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړې. په کوټه کې میش د سیاسي علومو ښوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمېر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغنی خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست یې پیل وکړي.
لومړی سړی دی چې غشتې شروع کړې دي، سیاست ته راغلې دي، ټولواکي یې کړې ده. هغه که بلوڅ دی، که پنجابۍ دی، که هزاره دی، که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غشت شروع کړې دي، د سیاست راایستلې دي. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي اوس را مختصم چې د 14 کال هلک و د سیاست کې راغلی. ورې تاریخ خلافت کې د پخپل ګلستان کې جلوس را وایستي، په هغه کې بیا دی ونیوی. بیا چې د غازی امان الله خان تاریخ شروع شو د سکال ده پاره کې د غنیمن خان په لوي کې و د دې ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کاوي. بیا د خپل پښتنو په حال کې د وکتل چې دا پښتو د پښتنو حالت داسې خراب دی پښتو نشته د دې لپاره کار وکړي او دغه سرکار دغه کوي.
د سیاست ترڅنګ خان عبدالسمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره میړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړي نوموړي په زندان کې وکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغني خان غنو یو ځل بیا
انگریز دے وچ چھوڑا ہوئی چھتو پر دو بندی کی بے تاڑی سکولی پر بند کی شو دے پر بند کی تعلیم دے نو کی زدکلی نو کرلے پا جیل کی پا بند کی بیا دے رانی ورے بیا میڈلو کی بیا میٹرکو کی دانی ویسر بیا ایفے وکرلے بیے وکرلے بیا پشتو فازل پشتو عدیب بیا منشی فازل پارسی منشی عدیب اغای وکی بیا پشتو لکتا وکر بیا دے پران شریف جبار وکرلے بیا د سیرت النبی د شبلی نعمانی هغه پښتو کې د امام غزالی کیمیا ساده کې پښتو کې د سادی ګلستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعری کې راوړوي دا ډیر ګران کار دی او بیا خپل ژوند پیش ته کړی بیا لیکدود ته کړی بیا د سلګونه خطونه په پښتو کې خلک ته ښلي دي په دار کوم دی په ادب کې مرالي پښتو کې راري خو دا وسته چې سچا پښتو وایي.
د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپل خاورې لپاره مبارزه کړې و.
تاسو د خان عبدالسمد خان اڅکزی د 93 تلین په اړه باندې رپورت واورید چې احمد شاه اعظمی جوړ کړو. او سم سندره او روزه کچې په سلام پښتونخوا خبرونه کې تل تاسو ته موږ سندري خبرو راځي چې د ګل پانی په غږ باندې سندره واورو.
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਰਾ ਬਲਮੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬੰਗੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਰਾ ਪਛਲੰਗੋ ਪ੍ਰੰਕੇ ਤੇਰੇ ਤਪ੍ਰਮਾ
تاسو مشال رادیو ته غوږیست د ګلپانې په غږ باندې مو سندره واورید. وخت شوی دی 9:30 بجې. له اسرار العالم مومند د دې محل خبرې سره ټکی وو.
نن سهار د افغانستان د جلال آباد پر هوایي ډګر وسلوالو حمله کړې. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې ډرون بیچ شوی چې په کې درې مشکوکه وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان د جنوبي وزیرستان په واړه کې د احمدزو وزیر جرګې په خپله سیمه کې میشتو مسعودو کډوالو ته ویلي دي تر 5 دسمبر پورې د دوی له خاورې ووځي. نن د پښتو ژبې لیکوال ژورنالیسټ او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزي 9 دېرشم کلین مانځل کیږي. د افغانستان په جنوب کې موټر زندګي برید شوی دی چې پکې د دوه ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي په ولس غږ کړی چې د جرګې لخوا د جوړ کړی شوي نوي آئین په اړه ریفرنډم کې برخه واخلي. او د خبري اجانسونو د رپورټونو له مخې په دمشق او د شام په نور ښارونو کې د دوه ورځو راهیسې بند انټرنیټ او موبایل سرویس بحال شوی.
خبری سرټکی مل مشال رډیو واوریدل ویاند وسر عالم مومند ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې لبیلابیل ورځپاڼو مهمې ادارې راخستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو ملاقات وروسته جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلي شوی دی چې پاکستان او افغانستان با ترانزیت ټریډ معاهده تر وستي ایشیا غزولو تجارتي حجم 15 ارب ډالرو ته رسولو راتلونکي کال په لومبي میاشت کې د دواړو ملکونو د عالمانو مشترکه کانفرنس را بللو د طالبانو په شمول 9 نور قیدیانو خوشي کولو ترهګرو په ضد په ګډه سره عملیات کولو او 2014 کې د امریکې د وتلو وروسته افغانستان کې د امن او مفاهمت فضا ته وده ورکولو باندې اتفاق شوی دی. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان دوه گاونډي ملکونه دي چې ترمنځ مذهبي، ثقافتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي تعلقات د پیړو راهسه را روان دي. خو بدقسمتۍ سره د پاکستان جوړېدو وروسته د ځینې وجوهاتو په وجه د دواړو ملکونو ترمنځ غلط فهمیان پیدا شوي دي. خو دې غلط فهمیانو باوجود پاکستان په افغانستان د اوروس حملې وروسته د افغان حکومت سره مرسته وکړه او قریبا 5 لکه پورې افغانانو ته په پاکستان کې پناه ورکړه. اداري لیکي چې ترڅو د دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو خبره ده نو زده مستقل او خه حل دادې چې خپل منځي کشالې ختم کړي. خدا ډېر د افسوس خبره ده چې د 13 کالو راهسه د دواړو حکومتونو په کچ د تاوتریخوالي له وجې تعلقاتو کې بهتري رانغلې چې له وجې دواړو ملکونو د مالیاتي فائدو سره سره خپل منځي تجارت ته هغه شان و د ور نکړې شو کوم چې په کار و. اداریه په اخیره کې لیکي چې دواړه گاونډي ملکونو لا یو داسې حکمت عملی خپلول پکار دي چې راتلونکي وخت کې پاکستان او افغانستان کې امن او استحکام وي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې موجوده بدلیدونکي حالات له وجې د پاکستان او هند ترمنځ خوشګوار تجارتي تعلقات پیدا شوي دي چې د دې سیمه ترقې او خوشحالي لپاره یو ښه خبره ده. او د دواړو ملکونو ترمنځ کلیز د اربونو ډالر تجارت له وجې د دواړو غاړې تاجر طبقه یو بل ته رانږدې کیږي. اداریه لیکي چې په موجوده وخت دواړو ملکونو ته په خطوګه اندازه شوی دا چې خپل منځي دشمنی د دې سیمه په مسلو کې اضافه کړی دا. خو اوس په دې سیمه کې امن، استحکام او د اولس خوشحالي د ټولو زیاته ضروری ده. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د غفلت له وجې د صوبې په جیلونو کې د ډاکټرانو تعیناتي یو مسله جوړه شوې ده. اداري لیکي چې موجوده وخت کې د هریپور، ډیرا اسماعیل خان، بنو او سوات په جیلونو کې د ډاکټرانو غیر موجودګۍ نه قیدیان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. او دې لړ کې آی جی جیل خانه جات لخوا د صحت محکمې ته په کراتو درخواستونه هم کړی شوی دي چې د جیلونو کې د میډیکل افسران تعینات کړي. خو څو میاشتې دوه باوجود دا مسله حل نه کړی شو. اداریه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت د دې مسلې نوټس واخلي او جیلونو کې د ډاکټرانو په تعیناتۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
اسوسییټډ پریس اژانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له افغانستان د 2014 زیږدیز کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د حالاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په لیکنو کې راغلی لیون پانیټا وایي تر 2014 زیږدیز کال وروسته به هم افغانستان ته د دوی د پوځیان وړتیاوي نو ځکه به په هغه هیواد کې ځینې سرتیري ساتي. په بله لیکنه کې راغلی امریکا غواړي په افغانستان کې خپلې ګټې وساتي. نور لګولایا زاورو
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا وای امریکا په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د جنگي مشن ختمېدو وروسته هم د ځواکونو موجودګۍ ته اړتیا لري، ځکه چې القاعده شبکه لا اوس هم په دغه هیواد کې شتون لري او د خپل نفوذ لپاره هلې ځلې کوي. په دفاع وزارت کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې لیوان پانیتا وویل چې امریکا باید په افغانستان کې اوږدمهاله موجودګي ولري چې خپل درې اهداف سرته ورسوي، چې پکې د هغو ترهګرو په نخښه کول دي چې القاعده شبکې کې شامل کیږي. خبري جانسلي کې چې لیوان پانیتا په خبرو کې دا څرګند نه کړه چې څومره امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې اړتیا لري او نه هم یې نیټه خودلې. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد ځواکونو د شمیرې په اړه خبرې ترې روانې دي. لیوان پانیتا د دوه نورو اهدافونو په اړه ویل چې د افغان ځواکونو روزنه او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته به مرستې ورکول کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه هم له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروستو پر حالاتو لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه کې که څه هم په افغانستان کې بعد 2014 کال وروستو 10,000 او یا د دې نه هم کم امریکایي ځواکونه پاتې شي، خو دا ممکنه ده تر دې مودې وروستو په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي وساتل شي. په سیمه کې امریکا دوه لوی ګټې لري. لومړی د هغه ترهګرو مخه ونیسي چې په هیواد کې بریدونه کوي، او دویم اټمي وسلې د ترهګرو د لاسونو نه لري وساتي. د ورځپاڼې په وینا د 2014 کال وروستو امریکایي ګټې خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې د دې سیمې څخه فوزي بریدونه وکړي، نو امریکا ته به په افغانستان کې د لسګونو زرو پوځیانو ضرورت نه وي. ورځپاڼې کې د یوې لسیزې روزنې او د اربونو ډالرو مصرفولو وروستو باید افغان ځواکونه توان ولري چې د دیشتو زرو طالبانو مخه ونیسي. د 2014 کال وروستو طالبانو ته ماتې ورکول او یا لږ تر لږه محدود ساتل د امریکا نه بلکې د افغان ځواکونو ذمهواري ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د یولسو کالو جنگ وروستو وخت راغلی چې په دغه هیواد کې امریکایي ځواکونو لږ شمیر موجودګي به جنگ ته د پای ټکی کېږدي. په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په احتیاط سره وکړي شي. دا به دوه موخې ترلاسه کړي. لومړی، افغان ځواکونه به په توندۍ سره خپل کار ته دوام ورکړي، او دویمه دا چې افغان سیاسي مشران به د طالبانو پر ضد جنگ موصول شي. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې نه ختمیدونکې ځمکني جګړې ته امریکایي مرسته نه یوازې ناسمه ده، بلکې په ستراتیژیکي توګه عقلانه هم نه ده. اوس وخت راغلی چې امریکا په ټولو لارو چارو غور وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم جیټ الوتکو پروند د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې حمله وکړه. په دې هیواد کې انټرنیټي خدمات تر دوه ورځې پرچاوې وروسته بیرته عادي حالت ته راستنه شوې دي، او سالم احمد صالح به د دغه دواړو خبرونو په اړه د رویټرز خبري اژانس په حواله نور جزئیات راکړي.
د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله چې د رژیم په مخالفانو پورې تړلې ده وایي جنگل وتکو د دمشق شاوخوا سیمې بمبارې کړي، خو د رژیم مخالفان لا هم د پلازمینې دمشق شمال ختیځي او جنوب لویدیځي سیمې په خپل کنټرول کې لري. څارونکو وایي د اسد رژیم پوز هڅه کوي د دمشق شاوخوا سیمې د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. راپورونه څرګندوي له پنځشنبې راهیسې د حکومتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ د دمشق په ختیځ اقربه او بابلا سیمو کې چې هوایي ډګر ته څیرمه پرتې دي جګړې روانې دي، ځکه نو د مصر او اماراتو د هوایي شرکتونو الوتنې وځنډېدې. خو د سوریې دولتي ټلویزیون ویل چې نړیوال هوایي ډګر پرانیستی دی او ډګر ته غځېدلې سړک هم خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې مخالفان وایي نشتې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د سوریې انټرنیټي خدمات تر دوه ورځنۍ پرچاوي وروسته بیرته عادي سوي دي. دا د سوریې په شل میاشتنۍ کړکیچ کې د مخابراتو تر ټولو لویه ستونزه بلل سوې ده. فعالان وایي په هومس، دیر الزور، ادلب او حلب کې شخړې او هوایي حملې لا هم روانې دي چې 14 تنه مخالفان په خناسیر شرګوټي کې وژل سوي دي. فعالان او د بشري حقونو د سر ډله وایي د سوریې په روان کړکیچ کې شاوخوا 40,000 کسان وژل سوي دي.
له سالم محمد سالم د سوریه د حالاتو یا د شام د حالاتو په اړه رپورټ اوریده. امریکا د اسرائیل له پلوه پر غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس کې د نویو میشت ځایونو جوړولو پلان غندلې دی او دای بیګټه بلل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر اسرائیل غږ کړی دی چې له فلسطینیانو سره د چلند په لړ کې لوړو اخلاقي ارزښتونو ته پام وکړي. اسرائیل دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې د ملګرو ملتونو عمومي شورا د پنځشنبه پر ورځ فلسطین تا د غیر رکن مبصر دولت حیثیت او درجه ورکړه. په دې موضوع نور د اسرار علم مومند پر رپورت کې
امریکا د اسرائیل لخوا په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس کې د آبادکاري پلان غندلې او دایي بیګټه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې یوې دستوري ته چې پکې د اسرائیل ستر چارواکي هم موجود وو وی ویل دا پلان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن حلو ځلو ته زیان رسوي. نوموړي په اسرائیل غږ وکړو چې له فلسطینیانو سره د چلن په لړ کې د سترو اخلاقي اقدارو خیال وساتي.
زه په حقیقت کې د زړه له تله په دې عقیده لرم. زما په خیال تر دې پورې کچرې ته یو داسې لوزنامې ته نشي رسیدلی چې د لارې یې دا ټولې مسلې حل شي، خو بیا هم دا د اسرائیل په ګټه ده چې دې لړکې هلې سلې وکړي او له دې سره به اسرائیل ته اخلاقي جواز هم په لاس ورشي، او دا زه هم غواړم.
اسرائیل تیر جمعې په ورځو اعلان کړی وو چې دوی په مشرقي بیت المقدس او غربي غاړه کې د 3000 آبادیو جوړولو پلان لري. اسرائیل وروسته له دې دغه ګام اخیستی چې د تیر زیارت په ورځو د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د اسرائیل او امریکا لخوا د خبرداری باوجود فلسطین ته د غیر رکن مبصر ریاست درجه ورکړی شوه. له دې ګام سره په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس د فلسطینیانو لخوا داوی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په زمینی توګه ومنلې. فلسطینیان غواړي په راتلونکي کې په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس باندې مشتمل ریاست جوړ کړي. بلخو امریکا وایي چې دا قسمه پریکړه باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د لارې وکړي شي، خو د دواړو خواوو ترمنځ په دې وروستیو دوو کلونو کې څه قسمه ګټورې خبرې نه دي شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینی انتظامی د صدر محمود عباس لخوا د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې دغه ورته ګام ناسم وبلو او وی ویل
فلسطینی مشرتابه لا پکار دی چې لزانه د پښتنه وکړي چې آیا په یک طرفه توګه پورته کړی شوی ګامونه د دوی د خلکو اهداف تر سره کولی شي. په دې اونۍ کې د محمود عباس دغه ګام ناسم وو، موږ دغې د قرارداد مخالفت کوو. President Abbas took a step in the wrong direction
this week. We opposed his resolution. امریکا په غربي غاړه کې د امن په لړ کې د عباس فلسطینی قومي انتظامیه یو باوري ملګری ګڼي. بلخو حماس وسلواله ډله چې په غزه پټي حکومرانی کوي غواړي چې اسرائیل تباه کړي. د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو سل اته درشي وادونو فلسطین ته د غیر رکن مبصر ریاست درجه ورکولو په حق کې او نه یې په مخالفت کې رائے ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا په دې باور ده چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډ غونډه به له جګړې څخه د وسلوالو پر راګرځولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دغه کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په کابل کې جوړ شي. آیا وسلوال چې د ډیورنډ کرخې په دواړو غاړو کې جګړې کوي او پر دینی عالمانو یې هم بریدونه کړي دي، د عالمانو ورسته یو پریکړو او لارخونو ته به پام وکړي او کنه؟ د دې پوښتنې جواب د سالم احمد صالح په رپورت کې اورو، خو یو یادګرنه ضروری بولم چې دغه غونډه یا دغه کانفرنس به په راتلونکي میاشت کې نه بلکې په همدغه میاشت کې، یعنی د دسمبر په میاشت کې کیږي.
د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا ډاډ څرګندوي چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو ګډ کانفرنس به وکولی سي د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. دغه شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې روانه جګړه په دینی لحاظ مشروعیت نه لري. د دې شورا مرستیال عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د اوسنۍ ادارې په لومړیو کلونو کې هم د سیمې ځینو دینی عالمانو ورته غونډې وکړي چې ګټې درلودې.
د وی د عالمانو غونډه او په دې برخه کې د نظر څرګندول کېدای سي اغیزناک وي. د اوسنی نظام په لومړیو کې هم د پاکستان او هغو عالمانو چې له طالبانو سره په ارتباط کې وو په افغانستان کې د روان وضعیت او جګړې په اړه نظرونه درلودل چې ویلی سو بیا اغیز نه وو. روانه جګړه نه د افغانستان او نه د پاکستان په ګټه ده، نه هم دینی مشروعیت لري. دا خبرې د جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو د کانفرنس پر جوړېدو موافقه وکړه. افغان چارواکي وایي په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پخلاینې پر روان بهیر او په دې بهیر کې د پاکستان د رول په اړه خبرې کیږي، خو انتقاد کوونکي وایي د سرحد په دوړو غاړو کې سخت دریځو وسلوالو په وار وار پر دینی عالمانو، قومي مخورو، دولتي کارکونکو او نورو فعالانو بریدونه کړي چې ګمان نه کیږي دغه وسلوال د دینی عالمانو د دې ګډ کانفرنس پریکړه ته درناوی وکړي. خو د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مرستیال عالمی بلخی وایي دغه وسلول پر څو ډلو ویشل سوي چې شایي یوه برخه یې د عالمانو پریکړه ته درناوی وکړي.
چند دسته هستند کسایی که فعلا در داخل جنگ است یا بنا همی در جنگ ها دخیل هستند.
دوی څوډ لیدي هغه کسان چې په جګړه کې شکیل دي یا هم په یو ډول په جګړه کې برخه لري، څوک د تبلیغاتي مسایلو لپاره بل شکیل سیوي، څوک هم د رواني جګړې مالی مرسته کوي، څوک چې د جګړې په مورچه کې د جنگلي په توګه ناشتي او فکر کوي د اسلام لپاره جهاد کوي، له هغو کسانو سره فرق لري چې د جګړې مشري کوي. شای پر ځینو ځنګړو کړیو کوم غیظ و نه کړی، خو پر دو یا دریو کړیو چې په یو ډول په جګړه کې شکیل دي، شای د دینی عالمانو خبرې موثرې تمام سي. د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو دغه کانفرنس د سلباغي عدل وی میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړیږي چې د کانفرنس د موافقه لیک پر تیاروي به د خبرو لپاره د دوړې ودونو د دینی عالمانو یو هیات په اسلام آباد کې مشورتي غونډه وکړي. افغان دولت وخت نا وخت پر پاکستان تور پورې کړي چې د سختریزو وسلوالو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. پروانه میاشت کې د افغانستان له اړخه دوه هیئتونو پاکستان ته سفر وکړ چې په نتیجه کې ځینې بندي طالب مشران د پاکستان له بندي خوشې سول او د ځینو نورو د خوشې کېدو ژمنې وسوي.
له سالم محمد سالم رپورټ واورید. اوس هم یو بل سندره درته خبرو د حشمت سحر او د ستاره یونس په غږ باندې ملنګ دی ما د مینی.
دا حشمت سحر او د ستاره یونس په غږ باندې مسندر واوریده. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د کالا باغ اوبو بند په موضوع په اړه باندې ولیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې د دې بند مسأله او سیواز اقتصادي او تخنیکی نه ده، بلکې سیاسي شوې ده. د کالا باغ ډیم په اړه ورځې مخکې لاهور های کورټ پریکړه کړې وه چې دا دی جوړ کړل شي. د دې پر ضد د سند او پښتونخوا په ځینو برخو کې احتجاجي مظاهرې هم وشوې. پښتونخوا، سند او بلوچستان د دې بند جوړولو ضد دي. د ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د کالاباغ ډیم مسله دومره غټه ده چې ممکنه نه ده د عدالت په حکم به حل شي، او نه دا دومره وړه خبره ده چې په اسانه به ومنل شي، ځکه چې اوس دا مسله د اقتصادي او تکنیکی نه بلکې یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. اداریه لیکي څنګه چې ځینو سیاسي ګوندونو د وړاندې نه صحیح ویلي وو چې تر کومه پر دې مسلې د پنجاب نه علاوه نورې صوبې نوې یو ځای شوې، تر هغې هیڅوک یوه خښته هم نشي کېښودلی. ورځپاڼه لیکي د لاهور هایکورټ لخوا هغه حکم شوی چې مشترکه مفاد
مفادات کونسل چې د کالاباغ بند جوړولو په اړه د 1991 کال او د 1998 کال کې فیصله کړې وه په هغې دې عمل وشي. روزپاڼه لیکي د پاکستان خلک د دې بند په جوړولو کې خوښي لري. د ادارې په وینا د هغه خلک دي چې د توانایي د بحران سره مخ دي. ڈیلی ٹائمز لیکي په سند کې اوس هم هړتال روان دی او د سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا د پنجاب ترمنځ یو نوی بحث راوچت شوی دی. روزپاڼه لیکي د کالاباغ بند مسله سیاسي اړخونه لري او دا مسله دومره توان لري چې د صوبو ترمنځ د هم آهنګۍ کوم ضرورت ته هغې ته به زیان ورسیږي. ادارې لیکي په دې کې اس شک نشته چې پاکستان دا وخت له ځینو مسلو سره مخ دی چې پکې یوه د توانایي مسله ده او د پاکستان ولس ته دې مسلې هوارولو ته ډېر ضرورت لري، ځکه چې د هیواد اقتصاد په فوري توګه پر دې انحصار کوي چې دا مسله دې زر هواره شي. ډیلی ټایمز لیکي تر اوسه حقیقت دا دی چې د کالاباغ بند جوړولو سره به د بجلی مسله حل نشي. ادارې په اخره کې لیکي تر کومه چې پر دې مسلې خبرې نه وي شوې تر هغې به کالاباغ بند جوړول بې معنی وي.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پختونخوا پیښور یوه سیمه کچاګړی نومیږي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د ګندګۍ او ناولتوب له کبله له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی وینا ده چې د پیښور پرمختګ اداره پی ډی ای د ښار له بیلابیلو برخو ناولتوب راخلي او په کچاګړی کې اچوي او بیا یې سوځوي. د دې له کبله په سیمه کې بدبوي او لوګی د بیلابیلو رنځونو لامل جوړیږي. د یادونې وړ بولو چې کچاګړی هغه سیمه ده چې پکې افغان کډوال هم په زیات تعداد کې مشتی. په دې اړه تفصیل د اسرارتل پر رپورٹ کې ورو.
د پیښور کچګړې په لوی اډاګه کې ګندګۍ، لوګو او بدبوي د شاوخوا سیمې د اوسیدونکو ژوند ګران کړی دی. دوی وایي چې د پیښور د بیلابیلو سیمو نه دلته د ګندګۍ راوړلو وروسته دې ته اور لګولې شي چې لوګي او بدبوي په 100 کیلومتره کې خوريږي چې لامل یې خلکو ته د سینې ناروغۍ لګېدلې، تر دې چې سا اخستل هم ګران شوی دی. په دې اړه مشال ریډیو ته د کچګړې او ځایي اوسیدونکو شمس العارفین وایي
که دلته افغانان رونه دي او که پاکستانی دي، لکه ما شاته چې دا کوم تاسو لوګي ویني، نه صرف د د پاره د انسانانو د پاره بلکې زناور تم چې کم دې دینه تکلیف رسی، او زناور خو لا پرېږ ده، کم چې دا شنه بوټي دي دا ونې دي دې تم چې تکلیف رسی. د دې بدبونی دومره سخت را د مسخوتنی لخوا دا یو زل دل تر اخته شي د کورونو ته نه نوزي، نو بیا سا اغستل هم مشکل دي، او زیاتره خلکو ته چې کم دې د سینې بيمارۍ لګېدلې، بل دا چې کم دې دوی چې څنګه غندو ورته تلې ورته کی او دې تی نزي، نو تکلیف چې کم دې تقریبا پسلور مل علاقہ کې د دې بدبوې او د دې لوګي چې کم د زم کورون ته داخليږي.
د کچګړې په سنگ کې اوسیدونکې یو تن دکاندار دغلته د سپایې د نشټوالي او په دغه سیمه کې د لوګو او بدبوې په اړه صداسي ویل.
د ګل رحمان زم د افغانستان د اوسیدونکې او سیګ ممل کندیر کې، او موږ دغه مخامخ د کچګړې کې د دې دوړي نه موږ ډیره پازاب چې معمولی سلې راشي د لوګي د خاطر شي غټه واړه مرسکیږي د دې د لوګي د لاسه، او موږ هیله کوو چې دغه شی یو بل لري ذات یا یو دشت ته یو
مسعود مرزی وای چې دغلته گندگی په پیښور کې د صفایي د خیال ساتونکو ادارې پی ڈی ایل خوا راوړل کیږي.
دلته خاص سونه نشته، خو زمونږ دلته مخامخ د پی ڈی ایل خوا نه کوم هغه راځي گندګیری راوړي او دلته سوځي، نو دا د صحت په حواله باندې ډیر زیات نقصان دی چې دا داسې یو سیکرټ هغه ایریا ته وي چې دا نور انساني هغه هم صحت ته نقصان نه وي او کومستون ز انسان طرفې خنه کې د صحت په والو باندې.
د یاد سیمې د اوسیدونکو د دغه مشکل په اړه چې مسوخ د پی ډی ای د یو چارواکي احسان الله خان سره خبرې وکړي، نو دوی ویل چې پی ډی ای د دغه غندونو لپاره لوی کند وېسته، خو ځای خلک د خپل کورونو غندونه بې ځای غورځوي.
زموږ پی ډی ای ولادي د لپاره یو لوی کند جوړ کړی دا، او غند چې کوم دی په گاډو کې سیف لري او پاغي کې اچول شي، دا کم نږدې کورونو ولا چې دی یا کم دغه دی اې دی ته غندمن دی خو خوري خو غورځي نږدې او هغه دی وجه لوی جوړیږي دغه
اخلی. اسرار تل مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اوري. تاسو زموږ خپرونې په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام هم اوریدلی شئ. د افغانستان په ننګرهار کې د بېسودو پل چې پر کابل سیند جوړ دی او د دوو ولایتونو شپږو ولسوالیو خلک یې د تګ راتګ لپاره کاروي په ډېر خراب حالت کې دی. دغه پل چې شاوخوا نیمه پېړۍ پخوا جوړ شوی و، دوه ځالې ورباندې پر ائتلافي ځواکونو چاودنې شوې دي. په دغه چاودنو کې مرګ ژوبله هم شوې ده او د دې تر څنګ په پل ته هم تاوان رسېدلی دی. د سیمې خلک د دې پله د بیا رغاونې غوښتنه کوي. اوسیدونکي دا هم وایي چې له دې سره د یو بل پل هم جوړ کړل شي، ځکه چې په دغه پل باندې ډېر زیات ګاډي تګ راتګ کوي او دوی په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي. نور د باز محمد عابد پر رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د بېسودو ولسوالۍ اړوند ګڼ شمېر اوسیدونکي د بېسودو د زوړ پل د رغېدو او د نوي پل د جوړېدو غوښتونکي شول. دوی وایي چې د پل د تنګوالي له امله په ګینټو ګینټو لاره بندوي، چې له وجې د دوی روزمره ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بېسود ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی له حکومت نه غواړي چې دویم پل دی جوړ کړی شي.
محمد ظاهر ظهیر نومېږم او د بېسود ولسوالۍ مربوطه بودباش کوم. پل په سر باندې هر سهار هر ماښام هر مازیګر دوه ساعته درې ساعته لاره تړلې وي او نشو کولی وخت پر وخت خپل وظایفو ته راشو. دا چې دغه پل زوړ پل دی او د سره چې بل پل نه وي نو موږ ته ډېرې غټې ستونزې دي. د موټرو نه پیاده راتګ موږ ته ډېره ښه ده. حکومت د ادارو نه زموږ همدا غوښتنه تر څو موږ دغه پل را جوړ کړي.
یو تن محصل وایي چې هر ورځ د پل د بندېدو له وجې دوه ساعته له خپل وخت نه مخکې له کوره راوځي.
زما نوم محمد دی، د بېسودو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خپله یو محصل یم. که چېرته زه وغواړم چې پوهنتون ته لاړ شم، دوه ساعته مخکې باید زه د کور نه حرکت وکړم. زه که چېرته زه د وخت حرکت ونه کړم نو کېدلی شي زما یو ساعت یا دوه ساعته زما درسي ساعت تېرېږي. دغه پل هم د ورانېدو په حال کې دی. که چېرته څوک ودرېږي د دې په سر کې موټر کې درېږي نو پل داسې ځي او راځي لکه وزانګېږي.
د خلکو د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د فیدامي یا ټولګټو ریاست مشر انجینر فضل ربی ولیزا وایي چې د نوي پل د جوړېدو نقشه په اخیری مراحلو کې ده او ډیر ژر به د جوړېدو چارې پیل شي.
تقریبا 80% نقشه ډیزاین تکمیل شوی دی، 20% پاتې دی. دوه میاشتې مخکې مال ته سمینار درلودو د دې لپاره یو نیم میلیون ډالر او دا ورته ځانګړي شول او وایي چې دې باندې مقدماتي سروې ډیزاین او د دې کوتور چې څومره مقامات په دې لپاره ځانګړي شوی یما په امکاناتو کې چې زه درته هم ځای امکانات د ننګرهار دی وړو کنا تر مشر تابو پرې نه درغم. دا وعده ته هو دی
په ننګرهار کې د بېسودو پل چې پر کابل سیند جوړ دی او د دوه ولایتونو او شپږو ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. دغه پل چې د جلال آباد ښار شمال ختیځ ته په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري د افغانستان په کچه تر ټولو لوی پل دی چې شاوخوا 360 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري چې نږدې نیمه پېړۍ د مخه جوړ شوی. دوه ځلې پکې په ائتلافي ځواکونو بمي چاودنې شوي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ پکې د پل یوه څنډه هم تخریب شوي. اوس خلک د دې پل د رغېدو او ورسره څنګ کې د بل پل د جوړېدو غوښتونکي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم د نازې اقبال په غږ باندې راځي چې وسندره واورو د ستم ډکه سنم.